السلام علیکم د سحر و بجې دی په دې هله چې ورځ مو آرامه او روشه مو قبول وي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنې خبري مچلې او ری دوه ترابولم نن چهارشنبه د 1393 لمریز کال د اسد لومړۍ نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای درویشتم سره برابر ده د دې نیم ساعت خبرونه په ریپورټونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون د افغانستان د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو سره خبرې کړې دي د جمهور ریاست د ملي امنیت سلاکار بیا وایي د ملي یووالي د حکومت موضوع به په سمه توګه باید پر مخ لاړ شي د دې خبرې مچلې په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د سیمې له تحولاتو مهم خبرو خو لومړی د دې ساعت مهم خبرونه واورئ د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر وایي د ملي وحدت حکومت نشي کولای د دې هیواد ستونزې په اساسي او دایمي شکل حل کړي د هرات د هوایي ډګر مسؤلان وایي د اسف ځواکونه یو بارړون کې الوتکه د هرات د نړیوال هوایي ډګر له رانوي وتی او زیانمنه شوې ده او د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله مند چې منځني ختیځ ته د نوموړي سفر په ترڅ کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمېدو لپاره زمينه برابر شي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د ملي وحدت حکومت نشي کولای د دې هیواد ستونزې په اساسي او دایمي ډول حل کړي رنګین دات فرس پنتا پرون په کابل کې له مدني ټولنې سره په خبرو کې ویل چې اوس د دې لپاره د توافق ته غاړه ږدي چې د افغانستان د خلکو حقوقي موضوع پکې مطرح ده نوموړي دا یو تریخ واقعیت وبله او زیاته کړه چې اوس باید دا واقعیت داسې لوري ته سوق شي چې د ډیموکراسۍ ارزښتونه پکې خوندي شي او د ثبات او وحدت لامل شي خاغلی سپنتا د غرض د نړیوال سازمانونو او ادارو لخوا د افغانستان په انتخاباتو کې پر ګډون یو ډول انتقاد وکړ ویل چې د افغانستان د دغو حقوقي ادارو مسؤلیتونه ترې اخیستل شوي او د رایو تفتیش هم د انتخاباتو شکایتونو د اوریدو کمیسون د معیارونو له مخې نه بلکې د دوو کاندیدانو د توافق له مخې کیږي او دای د افغانستان د انتخاباتي کمیسونونو په وړاندې شرعي هیله وبلله د هرات د هوایي ډګر مسؤلان وایي د ایساف ځواکونو بارړون کې الوتکه د هرات د نړیوال هوایي ډګر له رنوي څخه منحرفه شوې او لږ زیانمنه شوې ده د پیښه پرون د دې الوتکه د کیناسو پر مهال وشوه د هرات د هوایي ډګر قومندان سمنوال سید شریف محمدي ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوخته خغلی شریف د غرض دامنل چې د پیښه لقبل د هرات د نړیوال هوایي ډګر د رنوي ځنی برخه تخریب شوې دي د هرات د هوایي ډګر یو پوزي سرچینې چې د نوم لا خصلو ډډ وکړه ازادي راډیو ویل چې تر دې پیښې وروسته د دې ولایت د دې هوایي ډګر څخه پروازونه ځنډیدلې او دا معلوم نه دي چې کله به بیا الوتنې پیل کیږي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې ټیم ته په دوه وکټونو سره ماته ورکړه په دې بریا کې دولت زدران خو وسلې ځکه په وو بالونو یې څلی رښت منډه جوړ کړې زیمبابوې د ټولو بغاړو په سودیدو سره په 500 ورونو کې 218 منډه جوړ کړې وي خو د افغانستان ټیم په ورسي اوور کې په داسې حال کې چې خپل اټلو بغاړي له لاس اور کړیو دغه هدف پوره کړ د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ څلور لوبه لړۍ تر دوه یو په مقابل کې د زیمبابوې په ګټه ده دا درې ملوبه او تمه ده چې څلورمه ورسي لوبه سبا پنځمه د دوه هیوادونو ترمنځ تر سره شي د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله مند چې منځني ختیځ ته د نوموړي سفر په ترڅ کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمېدو لپاره زمينه برابر شي بان کې مونږ د لویدیز غاړې له رام الله خر څخه د ویډیو کانفرنس لاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا څرګندونه وکړي په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له حماس ډلې غوښتي چې له اسرائیل سره روانه شخړه د خبرو لاره هواره کړي جانکاري وایي له مصري مقاماتو سره په قاهره کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربن پړې ګټورې خبرې کړې دي پر غزه د اسرائیل په بریدونو کې تر دې دمه 509 فلسطینیان وژل شوي او د حماس په حملو کې بیا وشت اسرائیلي عسكر او دوه ملکی اسرائیلي وګړي وژل شوي دي په بغداد کې تیر شپه د یو ځانوشن کې حمله په نتیجه کې لک تر لګي وش کسان وشل شول او 15 نور ټپياندي پولیسو ویلي انتحاري له شودن کو مواد ډک موټر په کازمی سیمه کې د امنیتی ځواکونو لوي پوسټ سره نږدې منفجر کړ په وشل شو کسانو کې وته نه پولیس دي پولیسو ویلي د حمله پر مهال د موټرو یو ګډ قطار د پوسټ تر څنګ ولاړو راپور نو وای زیات کسان په دې موټرو کې د غلطه د الخادم جمعه ته د المانزله لپاره روانو د هالند صدر اعظم مارک روته وایي هیواد یې نن د هغې الوتکې د قربانیانو له کبله چې د اوکراین په ختیځ کې رالوېدلې ملي ماتم نیسي. روته ویلي چې ټاکل شوې د دې پیښې د قربانیانو لومړني مړي هالند ته ورسیږي. د دې ماليزیایي الوتکې له 298 تنه سپرلیو څخه 193 هالنډیانو. د اوکراین او لویدیځو هیوادونو چارواکي وایي داسې اسناد لري چې دغه الوتکه د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو بلتون غوښتونکو لخوا په راکټ ویشتل شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري هارف پرون په دې اړه خبرې اعلانو ته وویل
When you look at the kind of markings on the plane and how it looked like it was brought down
دا وی کله چې پر الوتکه نه خو د سقوط سرنګواله ته ګورو نو په ښکاره داسې شواهد راکوي چې خي الوتکه په اس ای یو لسیا بوک راکټ وشتل شوې ده. داسې معلومات مونږ دې مندل چې وخي په دې پیخه کې د کومې اوکراینی جټ الوتکه دخلت سرګن کړي. ښکاره ده چې لا هم د دې پیخه په اړه پلټ نه کوو. د اوکراین ولسمشر ویلي چې داسې سن دي شوی خو مونږ غواړو په خپلواکه توګه دا یقیني کړو. په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان سارون کې وایي تر 200 ډیر مړي د الوتکې د سقوط له سیمې څخه چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په لاس کې ده خارکیف ښار ته وړل شوي دي.
او د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل د تودوخې لوړه درجه 6.5 او ټیټه 19، اسمان لمر. قندهار د تودوخې لوړه درجه 4.5 او ټیټه 4.0، اسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 4.5 او ټیټه 4.0، اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 4.5 او ټیټه 8.0، اسمان لمر. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 4.5 او ټیټه 9.0، به هم اسمان لمر.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي پرون په کابل کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو سره خبرې کړې او داسې ښکاري چې د ولسمشرۍ کاندیدانو ټیمونه د دې هیواد راتلونکي حکومت د موافقې پر لاسلیک په یو نظر نه دي. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایو د تفتیش د ګړندیتوب لپاره یو شمېر نور ټیمونه هم په دندو ګمارلې دي. دا مدني ټولنې لسګونو غړو د ولسي جرګې له لورې د ملي شورا د غړو د حقوقو د خوندیتوب قانون د طرح په خلاف بیا مظاهره وکړه. که څه هم چې د پاکستان حکومت وایي په شمالي وزیرستان کې د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي خو په دې اړه د پاکستان سیاسي چارو کارپوهان مختلف نظرونه لري.
د دې داوو حقیقت په اړه معلوماتي چې عملیات ختم شي او وګوري چې تر کومه پورې حقانی او تر ختم شوی
دی. د دې خبرې مجله په پای کې د ژوند رنګونه
کشنیان دوغنه برداشت نه لري چې په ویلو شی ثبت کی په مغز په لیدو زیر ثبتی.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. دا ښکاري چې د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدانو ټیمونه دغه هیواد د راتلونکي حکومت د موافقې پر لاسلیک په یو نظر نه دي. د اصلاحاتو او همپالنې ډله وایي دوی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیمز ډابن سره دا بحث کړی چې باید د ملي وحدت حکومت د موافقتنامې پر لاسلیک بیړه وشي. بلخوا د تحول او تداوم ټیم بیا وایي دا پریکړه به د انتخاباتو دوهم دور تر اخري نتایجو وروسته په اساسي ډول تر بحث لاندې نیول کیږي. دواړه کاندیدان د ملي یووالي حکومت پر جوړولو سلا شوي خو تر اوسه په دې اړه کوم سند نه دی لاسلیک شوی. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي له اسلام آباد څخه کابل ته د سفر پر مهال یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو له کاندیدانو سره جلا جلا وکتل. عبدالله له جیمز ډابن سره د خبرو پر مهال ټینګار کړی چې د دوو کاندیدانو ترمنځ باید د ملي وحدت د حکومت موافقتنامه ژر تر ژره لاسلیک شي. عبدالله او اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي بحران د ختمولو په هدف د یو ملي وحدت حکومت پر جوړولو موافقه کړې ده. خو دروسه د دوی ترمنځ داسې سند چې د دغه حکومت جوړولو څرنګوالی پکې راغلی وي نه دی لاسلیک شوی. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان صدقا فضل سنچرکی ازادي راډیو ته وویل چې د عبدالله او جیمز ډابنز ترمنځ لیدنه کې د دغه یو سند پر لاسلیک خبرې وسوه.
ډاکټر صاحب عبدالله وویل چې ما کاملا آماده هستیم چې
دی وی عبدالله ویل چې موږ کاملاً دې ته چمتو یو چې له سیالۍ ډلې سره د دې موضوع پر جزئیاتو خبرې وکړو. تر اوسه د دواړو کاندیدانو ترمنځ پریکړه لیک نه دی لاسلیک شوی، پرته له دې چې کوم کاندید به لومړی وي او کوم دوهم. دواړه کاندیدان د توافق له مخې اړ دي چې په یوه سیاسي جوړښت کې سره همکار وي، خو د تحول او تداوم ټیم بیا وایي چې له جیمز ډوبن سره د اشرف غني احمدزي لیدنه معمولي لیدنه وه او تر ډیره د انتخاباتو د دوهم دور د رایو د تفتیش په اړه خبرې وسوې. د تحول او تداوم د ډلې ویان فیض الله زکی ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت پر جوړولو به د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته په اساسي ډول خبرې کېږي. دی وایي د دواړو ترمنځ د معلوماتو د تبادلې په حد کې خبرې وسوې. د ملي وحدت د حکومت په اړه خبرې هغه څه دي چې د انتخاباتو دواړه کاندیدان باید د توافق سره سم د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان او د دواړو لورو د موافقې وروسته په اساسي ډول بحث ورباندې وکړي. د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو د دوهم دور رایو د تفتیش چارې نن هم دوام لري او افغان چارواکو ویلي چې د اګست میاشتې په پای کې به وروستۍ نتیجه اعلانېږي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ د توافق له مخې د دغو نتایجو تر اعلان وروسته به د ډیرو رایو لرونکی ولسمشر او بایلونکي ته به د ملي وحدت په حکومت کې برخه ورکول کېږي، خو دواړو لورو تر اوسه پر دې موضوع چې بایلونکی کاندید به څه برخه لري توافق نه دی کړی.
د فریبا ظاهر په راپور کې موردل چې ښکاري د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو ټیمونه د دې هیواد راتلونکي حکومت په اړه د موافقې پر لاسلیک په یو نظر نه دي. په عین حال کې له دواړو کاندیدانو سره پرون د امریکا او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي کتنه هم کړې ده. اخو به د افغانستان ملي امنیت شورا مشر وایي د ملي وحدت حکومت له توافق سره ډیر هم نظر نه دی، خو وایي د افغانستان د خیر ښېګڼې لپاره باید دغه تګلاره یو سم لوري ته سوق شي. رنګین دات فرس پنتا د خبرې په کابل کې له مدني ټولنو سره د خبرو پر مهال وکړې. فریبا ظاهر او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا رئیس رنګین دت فرس پنتاوی د ملي وحدت حکومت د یو هیواد د دایمي ستونزو حل لار نه، بلکې په استثنايي حالاتو کې د یو ستونزې ځواب دی. نوموړي چې په کابل کې د مدني ټولنې له استازو سره خبرې کولې وویل اوس چې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت پر حکومت توافق شوی، نو باید هڅه وسي چې دغه پریکړه د افغانستان په خیر تمامه شي.
حکومت وحدت ملی پاسخی است برای لحظه های تاریخی استثنایی در زندگی یک جامعه، یک راهل دایمی.
د ملي وحدت حکومت وی ټولنی د ژوند د تاریخی او استثنایی شیبو لپاره یو ځواب دی. د دایمی حل لاره او د سلاره چې د دیموکراسي پر اصول او ارزښتونو ولاړوي نه ده. کوم خوشوي کنوي تاریخ واقعیت هم ده، خو سیاست دند لري چې هم د تاریخ واقعیت د دیموکراسي ثبات او تر هر څه وړاندې د وحدت لوري ته سوق کړي،
و به خصوص وحدت افغانستان بالاتر از همه چیز.
شغل سپنتا دغه راز هغه څه ته اشاره وکړه چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو په وړاندې شرعي هیله او چالو بلله. نوموړي د نړیوالو سازمانونو او ادارو لخوا د افغانستان په انتخاباتو کې پر ګډون یو ډول انتقاد وکړ او ویل چې د افغانستان د دغو حقوقي ادارو مسؤلیتونه ترې اخیستل شوي او د رایو تفتیش هم د دوو کاندیدانو د توافق له مخې کېږي، نه د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د معیارونو له مخې. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د لانجې د هواري لپاره کابل ته سفر وکړ او د ولسمشر کرزي په ګډون یې د دواړو کاندیدانو سره جلا جلا وکتل او د ملي وحدت د حکومت پر طرحې توافق وسو. ظاهر انداسې بریښي چې افغان حکومت د افغانستان د انتخاباتي ستونزو د هواري لپاره د امریکا له مداخلې څخه ناخوښ دی. د حکومت بیان ایمل فیزي په خپل وروستیو څرګندونو کې ویلي چې ولسمشر کرزي کوم امریکایي چارواکي ته دا بلنه نه وو ورکړې چې د افغانستان د انتخاباتو د رواني لانجې لپاره منځګړیتوب وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنز په کابل کې ویلي چې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر او دواړو کاندیدانو په غوښتنه دغه اقدام کړی دی. جیمز ډوبنز دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه، بلکې د عامو خلکو له آرامۍ لپاره یو مرسته بولي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال هم وړاندې ویلي چې د کاندیدانو د جوړجاړي طرحه کاملا افغاني وه.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. دا هم د مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وای د ملي وحدت حکومت نشي کولای د دې هیواد ستونزې په اساسي او دایمي ډول حل کړي. رنگین داد فرس پنتا په کابل کې پرون له مدني ټولنې سره په خبرو کې ویل چې اوس د دې لپاره باید د توافق د غاړه کې خودل شي چې د افغانستان د خلکو حقوقي موضوع پکې مطرح شوې ده. د هرات د هوایي ډګر مسؤلانو د اصاف ځواکونو یو بارونکو الوتکه د هرات د نړیوال هوایي ډګر رنوي څخه منحرفه شوې او څه زیان ورته اوښتی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د زیمبابوې ټیم ته په دوه وکټونو سره په یو ورځنۍ لوبه کې ماته ورکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله مند دی چې منځني ختیځ ته د نوموړي سفر په د اسرائیل او حماس ترمنځ د روانې جګړې د ختمېدو لپاره زمینه برابره کړي. په بغداد کې تیره شپه د یو سانوشن کې حمله په نتیجه کې لږ تر لږه 20 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شوي دي. او د هالند صدر اعظم مارک روته وایي هیواد یې نن د هغې الوتکې د قربانیانو له کبله چې د اوکراین په ختیځ کې رانسکوره شوې ده ملي ماتم نیسي. جناخه لکوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د مهمه مقالو سینې برخه دروروي.
نیویورک شم رسپانې له افغانستان څخه د امریکایي روزونکو د وټلو د تیاریو او افغانانو ته د چارو د سپارلو په اړه مضمون خپور کړي او لیکي کابل ته نږدې د کوهی صافي ولسوال له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وټلو وروسته حالاتو او ستونزو په اړه فکر کوي. ولسوال په خپلې نارامې ولسوالۍ کې د امنیت په خکېدو کې د امریکا د خاصو ځواکونو د اوسوان تورن لونډې مننه کوله او په عین وخت کې د دې ځواکونو له وتلو وروسته حالات په اړه هم خبرې وکړې. ده وویل هیله من ده چې امریکایي عسکر له افغانستان څخه ونه وځي او په دې هیواد کې د پاتې کېدو لپاره کومه لار پیدا کړي. نیویورک ټایمز لیکي امریکایي تورن چې مخکې هم دا ډول څرګندونې اورېدلې وې د کوهی صافي د ولسوال په خبرو کې مداخله وکړه. وی ویل موږ به د اوړي تر پایه له افغانستان ووځو. ده وویل کچیرې په خونه کې ناست کسان د بهرنیو ځواکونو د ځای ډکولو کوم پلان نه لري سر له اوس نه باید په اړه فکر وکړي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونې په وروستۍ ګڼه کې یوې کثیفې سوداګرۍ د افغانستان د یو ولایت هوا ککړه کړې تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي عبدالرحمن او د کورنۍ غړي چې د شپې لخوا د ننګرهار د اوړي په ګرمیو کې د خپل کور د بام په سر بیدیږي. سهار له خوبه در راپورته کېدو پر مهال یې کور ته نږدې د بټۍ لوګیو مخونه تور کړي وي. خبرونه لیکي عبدالرحمن چې د ننګرهار د پوهنتون محصل دی او په سرخود ولسوالۍ کې ژوند کوي وای دا چې برېښنا نشته او نشي کولای په خونه کې باد پکې یا ایر کنډیشن ولګوي نو مجبور دي چې د شپې له خوا د بام پر سر استراحت وکړي. عبدالرحمن وای ټوله شپه د خښتو د بټیو لوګی تنفس کوي، ایرې او خاورې د دوی په کالیو پریوزي. دوی له دې حالت څخه سخت پتنګ دي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه لیکي عبدالرحمن څو ځلې ښاروالۍ ته شکایتونه کړي خو څوک یې نه اوري. دا وایي چارواکي په کورو کې عصري ایرکنډیشنونه لري او په ښارونو کې ژوند کوي. دوی د خورانو څه پروا لري. خبرونه زیاتوي له 2001 کال راهیسې په سرخود ولسوالۍ کې د خښتو د بټیو کاروبار بیخي زیات شوی. په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 100 بټۍ د ټولو ختیځو سیمو د اړتیا وړ خښتې پخوي او شاوخوا 9000 کسان په دې بټیو کې کار کوي. خدا کار د ژوند پر چاپیریال ډیر ناوړه اغیز کوي. خبرونه د سیمې د خلکو لخوا لیکي د خښتو په بټیو کې د ډبرو سکاره او د موټرو زاړه ټایرونه سوځول کیږي چې ډیر بد بوی لري او په خلکو کې د تنفسي او جلدی مرزونو سبب کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش د غنډیتوب لپاره یو شمېر نورې کاري ډلې هم په دنده ګمارلې دي. له دې وړاندې 50 کاري ډلو په دوه شفتونو کې رای تفتیش کولې خو اوس د رایو د تفتیش د کاري ټیمونو شمېر 140 ته رسیدلې ده. ناجي صاحبي په ریپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو له سازمان څخه په جدي ډول غواړي چې دواړه کاندیدان په هغه میکانیزم موافقه ته ورسوي چې له مخې ټول تفتیش شوی رای سیستم ته داخليږي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د سیشن په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل ورسته له هغه چې د میکانیزم د جمهور ریاست د کاندیدانو لخوا نهایي شي نو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به عملي کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په جدي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې دواړه کاندیدان باید دې ته مجبور کړي چې دغه میکانیزم یا لایحه ژر تر ژره نهایي کړي او له دې وروسته به عملا دویم پړاو پیل شي. په هغه اساس بیا مشخص کیږي چې د کوم صندوق رایې په سیستم کې داخلي شي.
ښاغلي نور وویل چې د رایو د څړلو په شپږمه ورځ 40 نور ټیمونه هم اضافه شوي تر څو د رایو د تفتیش روان بهیر چټک شي. له بلې خوا بیا د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازي اندېښنه څرګندوي چې د رایو د تفتیش بهیر باید چټک شي. د تحول او تداوم د ټیم عمومي سرونکي ګلاب منګل او د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم سرونکي امرالله امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه هغه هدف چې انتخاباتو کمیسیون ټاکلی و تر اوسه هغه هدف ته مونږ نه یو رسیدلي. تدریجي ډول سره به انشاءالله دا پروسه سرعت پیدا کړي او هم به پراخه شي. له اول ورځو نه تر اوسه پورې کار یو څه سرعت موندلی دی. زه امیدوار یم چې نور هم سرعت پیدا کړي تر څو دا پروسه زر تر زره پای ته ورسیږي.
د اندېښنې و قضیه په زمان کې د وختګیر ده. دغه نه ده چې دوی په دې باندې باید دوباره فکر وکړي او دوی په دې باندې دوباره دا یو سنجش وکړي.
له بلې خوا د سه‌شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 400 لپاره د رایو د تفتیش له بهیر څخه د خبري پوښښ مخنیوي وکړ چې د کار د یو شمیر خبريالانو اندېښنې هم راوپارولې. د رایو د تفتیش بهیر د تیرې پنځشنبې په ورځ پیل شو چې د دوشنبې ورځې تر مخامه پورې پکې د 211 صندوقونو رای تفتیش شوي. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې تر درې اونۍ پورې به د رایو تفتیش پای ته ورسیږي، خو یو شمیر سرونکي وای کچری د بهیر په همدې ډول دوام وکړي ممکن په میاشتو وخت ونیسي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مدني ټولنو لسګونو غړو د ولسی جرګې له لوري د ملي شورا د غړو د حقونو د خوندیتوب قانون د طرحې په خلاف مظاهره وکړه. مظاهره چانو د قانون تصویب شوی طرح د افغانستان له ملي ګټو سره په ټکر کې وبلله. ویل چې د ولسی جرګې له خوا د دې طرحې تصویب د افغانستان د قانون جوړونې فرهنګ ته زیان رسولی دی. په دې وروستیو کې ولسی جرګې د ملي شورا د غړو د حقونو د خوندیتوب د قانون طرحه د رایو په اکثریت تصویب کړه، خو دې طرحې د مشرانو جرګې قناعت حاصل نه کړ.
د مدني ټولنو لسګونو فعالانو د سه شنبه په ورځ د دې شعار لاندې چې قانون جوړونکي دی په قانون پښې نږدي په کابل کې لاریون وکړ. لاریون کوونکو ویل د ولسی جرګې لخوا د ملي شورا غړو ته د کاري دورې د پای ته رسیدو وروسته د امتیازاتو قانون تصویب په اساسي قانون د پښې ښودلو په معنا ده. د دې لاریون یو شمېر ګډونوالو ازادۍ راډیو ته وویل د ولسی جرګې غړو ډیر نور اساسي بحثونه پریخي، خو د شخصي ګټو لپاره د دوی لخوا په وړاندې شوې طرحه ساتونه ساتونه خبرې کوي. د مظاهرې یو ګډونوال احمد شاه ستانکزي خپل نظر داسې بیان کړ:
دا یو ظلم جفا ده د افغانستان ملت په باندې، یو اندسې د یتیمانو او د موږ کاروبار نشته. یو څه متاسفانه دوی د خپل هغه شخصي ګټو لپاره اساسي قانون جوړ کړی.
په مرکز کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې وروسته له هغې مظاهرې ډېرې شوې دي چې ولسی جرګې د ملي شورا غړو لپاره د کاري دورې له ختمېدو وروسته هم یو شمېر امتیازات وضع کړل. د افغانستان ولسی جرګې د تېرې شنبې په ورځ د ملي شورا غړو د امتیازاتو او حقوقو د خوندیتوب یوه طرحه تصویب کړه چې له مخې یې د ملي شورا غړي د کاري دورې د پای ته رسیدو وروسته هم یو شمېر امتیازات اخیستلی شي. د دې قانون له مخې د ملي شورا غړو ته د کاري دورې له پای ته رسیدو وروسته هم باید د 25% معاش، 2 ساعتونکي، سیاسي پاسپورت او یو لړ نور امتیازات ورکړل شي. دا قانون که څه هم د سه‌شنبې په ورځ په دې قانون د بحث لپاره د مشرانو جرګې او ولسی جرګې لخوا د ګډ ټاکل شوي پلاوي لخوا د یوې مادې د تعدیل وروسته تصویب شو، خو د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان په دې اړه مختلف نظرونه لري. د ولسی جرګې یو غړی د وکیلانو لپاره د امتیازاتو او حقوقو د خوندیتوب له قانون څخه داسې ملاتړ کوي: دا وایي د جنرال، د پانتون استاد، څارنوال، قضا او د رئیس جمهور لپاره پیسې شته، خو د وکیل لپاره نه. دا کوم منطق ده؟ دا یادونه ور ده چې د دې قانون په سر له ډیرو مظاهرو وروسته د قانون دا طرحه د مشرانو جرګې لخوا رد شوه، او د مشرانو جرګې غړو په لوی اکثریت ویلي وو چې د دې قانون په تصویب کې د ملت خیر نشته.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان پوس ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د کورنیو بهرنیو وسلوالو او حقانی شبکې پر ضد عملیات ترسره کړي دي. خو د پاکستان سیاسي چارو کارپوهان وایي چې اوس له وخت نه مخکې ده چې معلومه شي چې رښتیا هم پاکستانی ځواکونو د حقانی شبکې پر ضد عملیات کړي او کنه. په اړه له پیښوره ذبیح الله شفق رپورټ لري.
که څه هم د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر ضد د خو او بدلو توپیر پرته پراخ پوځي عملیات پیل کړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي بیا وایي چې د پاکستاني پوځ د دا حقیقت به په سیمه کې د پوځي عملیاتو تر پای ته رسېدو وروسته معلوم شي. پاکستاني ځواکونو د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځ وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون د 2500 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. دوی همداراز وایي چې د عملیات د حقانی القاعده شبکې د وسلوالو په ګډون د غټولو ترهګرو پر ضد دي چې په دې سیمه کې میشتي او له دې ځای په افغانستان او پاکستان کې تروریستي بریدونه کوي. د سیاسي او روانو چارو کار په وقیل یوسف زیل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل، پاکستان په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې دغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې په پاکستان او ګاونډي هیواد چین کې تروریستي بریدونه کوي.
وزیرستان کې کوم پرشن روان دی چې په دې کې یو طرف ته د پاکستان خپل ضرورت او عربیت باندې باندې چې هغه نن د نړۍ کې نه بل طرف ته د افغانستان د مطالبه او د غرمه د امریکا شاه په تاسو په طرف کې هغه اولنې طالبان طالبان پاکستان افغانستان کی مداخلت د امریکای او د افغانستان سره سره د چین غوند ملک دی د هغه فشار لاندې موږ غره زکه چې شمالي وزیرستان کې خلک په ډېر رښتیا مې راکې موجود چې علي په چین کې مداخله.
که څه هم پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې به پوځي عملیات له استثنا پرته روان وي، خو افغان چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې یوازې پاکستانی طالبان په نخښه کیږي او افغان طالبانو په تیر د حقانی شبکې پر ضد چاغه هم په شمالي وزیرستان کې ډېر ده هیڅ اقدام نه کیږي. د سیاسي چارو څارونکو شمیم شاید د پښتنې په جواب کې چې آیا پاکستانی ځواکونه به په شمالي وزیرستان کې قانی او القاعده شبکې وسلوالو زپی ازادي رادیو ته ویل،
دا نشي ویلی چې پاکستان خپل پالیسی بدل کړو که بدل نه کړو. بهر حال هزار واه دي چې یو داوا کوي چې ډېر څه کالي ځړه پالیسی بدل کړي. دا خو دې داوا حقیقت په نه معلومي چې عملیات ختم شي او وګوري چې ترته وګوري حقانی نه تر ختم شي.
بل خو پاکستان له افغانستان غوښتي چې په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پوګدو کې دی خپل پولیټینګ کې سو پاکستانی طالبان د پاکستان د پوځ د عملیاتو د فشار لامل افغانستان ته نه تختیه وایي چې افغان ناټو پوځیان له وزیرستان د تښتیدونکو وسلوالو مخاونه نیسي، نو خای دوی عملیات چندان نتیجه ونه لري. عقیل یوسف زی بیا وایي چې پاکستان او افغانستان د پولي په دوړو غاړو کې سیاسي او امنیتي ستونزو د حل او تروریزم د پیاوړتیا غوښ د مخنیوي لپاره له یو بل سره همکاري زیاته کړي.
خبري مجله اوري
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه په اف ام سل 0.15 صفه منځنۍ صفه 1296 سربیره په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم اوریدلی شي او هم پکې ځینې مهم رپورټونه او پزره پورې مطالب لوستلی شي.
د ژوند رنگونه
خوشنیان ته دا حمل انشکاره کوو چې په تن کې څه شان باید وي، دول به وي، لباس معلی به وي او په داسې دایروي شکل باید ودرېږي. فرضاً موږ د باغوش په ارتباط خوشنیان ته معلومات ورکړي دي چې باغوش په افغانستان کې ست شیر باید چیرې وي.
ښه، دلته دا کړه کچرګه دا پاګې نسته ده.
او فرضاً موږ خوشنیان ته وایو چرګ آګیا چی د هغې
چرګه
او چرګ آګیا چی او وروسته آګی څخه چې چان راځي، دغه کوچنی تصور کوي چې څنګه به یې حمل انشکاره کړي.
او دا چې دا ورزشکاران دي،
دا فوتبال میدان اور جوړ کړی دي، دا گیندی، دا جال دي، دا ساحت فوتبال دي، دا دوه گروپ دي، دا ګلپی کړ دي او دوی کار کوي.
او دا خو کړه سودا نور څه ني،
دا هندسي اشکال دي چې کښنۍ ته تشریح کیږي او ورسته دا کښنیان کوید کیږي چې دا هندسي اشکال دي چې کښنۍ په ډیر شواجه سره کولای شي چې دا شیان وپیژي.
ا
دا مواد دي، دا اوجه ده کښنۍ ته تشریح کیږي چې دغه ساختمان د وجود،
یعنی دغه ټول شیان چې موږ تاسو وویل تشریح کړه، دا یعنی کله چې ماشوم دا ویني له دوه سره لوبې کوي او تاسو ورته تشریح کوي، د ذهنیت په واده کې مرسته کوي.
فوق العاده کښنیان دغه نه برداشت نه لري چې په ویلو شی ثبت کړي، په مغز په لیدو زیر ثبتوي. لمس کی سب کی پخپل مغز باندې
تاسو